السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوهونی ځې خبرونه سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي لرو. خو اول خبرونه له فرخندا صد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کینن. په پاکستان کې تاجرانو او دکاندارانو په ټول هیواد کې کار بندیز کړی. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د ملیان مارچ اعلان کړی. امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي اوربند ته راضی شي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د تاجرانو د تنظیمونو لخوا په بجټ کې د نوو لګول شوو ټیکسونو ګرانۍ پر ضد په ټول ملک کې کاربندیز اعلان شوی. د دې هړتال اعلان د آل پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت وکړ. په خیبر پختونخوا، سند، پنجاب، بلوچستان او ګلګت بلتستان کې کاروباري مرکزونه بند دي او په بازارونو کې د ټیکسونو پر ضد بینرې هم لګول شوې دي. د مومندو په یک کونکو هم نن دکاندارانو تاجرانو د نوو ټیکسونو خلاف احتجاج وکړ چې پکې یو تن عربستان حاجی وای
منګه دین نشته نشو کېږي دا تا چې کوم ټیکسونه ملیونه خلکو ودرول، خلکو کارخانه ودرولې، ماربلو کارونه، دا زمونږ روزګارو دا د ختم کو. اوس وی قربانای په غوابانی باندې ټیکسور کوي. زه به قربانی کوم کو زه به د ټیکسوره ورکوم که زما دې طرفه دا خواسته خپل پوزا کې دی ورغړې.
بل پلو د اسلام آباد او راولپنډي د تاجرانو تنظیمونو هم نن د هړتال اعلان کړو. د ډړکۍ ورکړي چې که حکومت وختنې ونه مللي نو په راتلونکو ورځو کې به د پارلمان مخې ته په ډی چوک کې مظاهره کوي. د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې ای بی آر مشر شبر زیدی وایي ځینې ډلې د خپلو ګټو لپاره په ولس کې ګنګوسې خپروي. د ویلي دا خبره غلطه ده چې حکومت پر وړو، سوجۍ، میده او نورو داسې خوراکي شیانو ټیکسونه لګولي دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 15مه په پیښور کې د ملیان مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به د جولای په 15مه تور ورځ لمانځي. مولانا فضل الرحمن په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په اړه وویل چې په پولینګ مرکزونو کې د پوځیانو پر ځای کولو مقصد ولس تر اغیز لاندې راوستل دي.
بیا هغه پالیسی خپل کړل شوې ده چې د پولینګ مرکز بوت دننه به پوځي ولاړ وي. د رایه چونکو ځای کې د پوځي ودرولو مقصد څه دی؟ یوازې دا چې ووټ چونکو اغیز لاندې راشي. په بکسه به نظر ساتي، د ووټ په برچه به نظر ساتي. د تیر کال 15 جولای انتخاباتو پر مهال څه شوي وو؟ هغه بیا د ګردانولو کوشش روان دی. موږ پوځ ته احترام لرو، باید هغوی په دې عمل کې شامل نشي.
بلخوا د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي په تیرو وختونو کې اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنې کولې چې انتخابات د پوځ تر څارنې لاندې وشي خو اوس یې مخالفت کوي. نوموړي زیاته کړه په پولینګ مرکزونو د پوځ پر ځای کولو مقصد امنیت او شفافه انتخابات ترسره کول دي. د پاکستان او هند د پلاو ترمنځ خبرې نن هم په اسلام آباد کې دوام لري. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي دا خبرې په اسلام آباد کې د سیمه ییز امنیت په اړه څېړنیزې ادارې ریجنل پیس انسټیټیوټ په مرسته پیل شوې دي چې پکې په لومړي پړاو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته بیا کتنه کیږي. ټاکل شوی چې د دې خبرو دویم پړاو به روان کال په سپتمبر میاشت کې په نوې ډیلی کې وي. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی ویلي وکیلانو نن مازیګر په پېښور کې ولوی غونډه راوللې چې مقصد یې د عدلي د خپلواکۍ او د زینو ججانو خلاف د مقدمو ترڅنګ په بلابلو چارو خبرې کول دي. نوموړي پرون په یو خبري غونډه کې ویل وکیلان د هیواد د جمهوریت او خپلواکۍ لپاره کار کوي خو د جج فایز عیسا په څیر د زینو غیر جانبدار وکیلانو خلاف مقدمې جوړې شوې دي. د پاکستان ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د جج قاضي فایز عیسا پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلې وو چې پکې پر نوموړي د خپلو بهرنیو شتمنو نه خودل تور لګول شوی وو خو فایز عیسا دا تورونه رد کړی دی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ نړیوالو عسکرو په یو بیان کې ویلي، د جولای په 14مه یې په دغه هیواد کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. په دغه بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. په بیان کې ویل شوی چې دغه وژل شوی عسکر شناخت په تر هغې پورې نه ښکار کوي تر څو چې کورنۍ نوي خبره شوي. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو شمیر 9 ته ورسید. امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د اوربند او له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته راضي شي. د دغو څلورو واړو هیوادونو استازو د جولای په 11مه او 12مه د چین په بیجنګ کې په داسې مهال خبرې وکړې چې د امریکا په مشرۍ کې د افغانستان د سولې مذاکرات هم روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو بیان کې ویلي، دغو څلورو واړو هیوادونو ټولو خواوو ته ویلي چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې او اوربند لپاره ګامونه پورته کړي. دغو هیوادونو د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرو غږ هم کړی دی چې دا شان د سولې یو چوکاټ زر تر زره رامنځته کړي. په جبل الطارق کې پولیس وایي د ایران د تیلو وړونکو کښتۍ د عملی څلور نیول شوي غړي په ضمانت خوشی شول. د دغه کښتۍ په اړه داسې شک کیږي چې د ایران تیل یې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف شام ته وړل. پولیس وایي دغه څلور کسان یې په نه ښودل شوو شرطونو خوشی کړي او د دوی خلاف یې ستور نه دی درج کړی. پولیس وایي په دې اړه لا هم پلټنې روانې دي او کښتۍ لا د دوی په قبضه کې ده. چارواکي وایي دغه څلور واړه خوشی شوي کسان هندي وګړي دي. د تیلو په دغه کر کې 23 کسان سپارو چې پکې زیاتره د هند، پاکستان او د یوکرين وګړي ول. دغه کښتۍ د جولای په 14مه په جبل الطارق کې چې برتانیایي کنټرولوي ضبط کړې شو. او بل خبر دا چې د کرکټ نړیوال کپ لوبو او فائنل لوبه با سبا د انګلند او نیوزیلند ترمنځ په لندن کې کیږي. دا خبرونه اوس هم د کرنسي او بای او موسم حال د سراج زهیر نو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.75 روپے شپېته پیسې غسل کیږي او په 1.95 روپے شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپے 50 پیسې او په 1.99 روپے 50 پیسې. یو یورو په 1.2 روپے 80 پیسې او په 1.99 روپے 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپے 90 پیسې او په 3.70 روپے 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.70 روپے 10 پیسې او په 2.70 روپے 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیات محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 8.5 او 8.5، ژوب کې 8.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنداسه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې نن د پاکستان په ټولو لویو خارونو کې تاجران او دکانداران د ګرانې او نوو ټکسونو خلاف په هړتال دي. د خارونو لوی کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي. تاجران وایي په پاکستان کې د تاجرانو هړتال ته د اقتصادي چارو پوهان څنګه ګوري؟ د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې کېدونکو انتخاباتو کې له پوزه غوښتنه کړې چې په دې عمل کې به طرفه پاتې شي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې په راتلونکي اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړې. اونیزه خبرونه سروې کې مو پښتنه شاعره، هنرمند او فعاله برېښنا شهزاد میلمنه ده.
تاسو خپل خیندلا داسې کلاو ذهن چې هغوی لري، نو تاسو ورسره هم بالکل د ملګرو په شانتې خبرې اترې کوئ. د هغوی سره ګپ لګوئ چې د هغوی صلاحیتونه دي چې هغه بهر ته راوځي.
دویمه اونیزه خپرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي هم لرو. راسره اوسئ. په
په پاکستان کې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په بجټ کې د نوو لګول شو ټیکسونو ګرانې پر ضد په ټول هیواد کې کاربندیز دی. د سرخار اسلام آباد په ګډون په خیبر پختونخوا، سند، پنجاب، بلوچستان او گلګت بلتستان کې کاروباري مرکزونه بند دي او په بازارونو کې د ټیکسونو پر ضد بینرې لګول شوي دي. نورحال احمد شاه اعظمي راکوي.
په پاکستان کې د نننی هړتال اعلان د آل پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ او زیاته کړه چې حکومت د ټیکسونو او ګرانی کومبار پر ولس او تاجران ویشي، هغه د سمدستي پورته کړي. نن د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون په ممند، مردان، ډیر اسماعیل خان، بنو، چارسدا، نوشار، سوات، دیرس، کردو او نور زیاتره سیمو کې تاجرانو په یو خپل کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او ځینې سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک میرالهي مشال رادیو ته وویل چې په ټوله صوبا کې کاربندیز روان دی.
خلک تنګ شوي دي او هغه د تاجر قیادت باندې اعتماد کړی دی. دغه لپاره ټول پېښور بند دی. اوس نور لاکونه په چنار رانالو چې غرونو کې دکانونه بند دي، هنګونه ټلیفون راغلي چې هغې کیمپونه لګولي دي او بازارونه بند دي. مردان بند دی، نوخار بند دی.
اخوا د ممندو قبایلی ضلع په یکغونډ بازار کې نن پر دکاندارانو سربیره عام ولس راغونډ سوی وو او له یکغونډ کالج څخه د ممندو تر داخلي دروازې پورې لارین وکړ. د لارین یو ګډونوال عربستان حاجی پر دې مهال مشال رادیو ته وویل:
منګا دې نشته نو شوټینګ دې دا تا چې کوم ټیکسونه ملیونه خلکو ودرول، خلکو کارخانه ودرولې، ماربلو کارونه، دا زمونږ روزګار وو، دا د ختم کو. اوس وی قربانای په وا باندې ما ټیکسور کای، زه به قربانی کوم کو زه به د ټیکسور ورکوم که زما دې طرفه دا خواسته خپل پوزکې دې ورغړې.
اخوا د پاکستان د نور سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د ګرانۍ او نو لګول سو ټیکسونو پر ضد کاربندیز روان دي. په دې لړ کې د بلوچستان د مرکزی انجمن تاجران ویاند الادات ترین مشال رډیو ته وویل چې یو خو د حکومت لخوا پر خوراکي توکو 15% زیات ټیکس لګول سوی او بلخوا د ټیکس راغونډولو لار هم سم نه ده.
بجټ چې عمومي تر وګوري دا ټول د عوام نه د ایم ایف په خوښه دا بجټ جوړ شوی دی. دا بجټ کې کوم ټیکسونه پر کوچنیو په لوی دوکانارانو اچولی دي او بیا د دې کوم کاغذي توایي د دوکانارانو په غاړه کړی دی چې د ډاکومنټیشن توایي یا دستاویز توایي. هغه د یو عام دوکاندار د ریټیلر د دې په واسطه نه ده پره او په هغه کې په ډېر کوچني کوچني غلطي باندې ډېرې غټې غټې جرمانې ایښتي دي او د جرمانو سره سره یو کال جیل هم ویشته. که ما په خپل حساب کتاب کې په غلطي کې مې ورته کوم وضعیت لیکلی وه په دې بزه جرمانه مرکم یو کال به جیل ته هم زما. موږ ټیکس ورکول غواړی نه چې موږ ټیکس نور کړو. موږ ټیکس اسانه او ساده طریقه غواړو چې موږ خپل ټیکس جمع کړو او موږ د بهار د لیوانو سره ځان خلاص.
د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې اف بی آر مشر جبر زیدی بیا وایي چې ځینې ډلې د خپلو ګټو لپاره په پولیس کې ګنګوسې خپروي. د ویلي دا خبره غلطه ده چې حکومت پر وړو، سوجي، میده او نورو داسې خوراکي شیانو ټیکس لګولی دی. نوموړی وایي چې حکومت به داسې هیڅ پرېکړه نه کوي چې له کبله صنعتونو او یا تاجرانو ته زیان ورسیږي. خو د پېښور د تاجرانو یو مشر نجیب الله د اف بی آر د مشر خبره ردوي او وایي چې د حکومت د پالیسیو له کبله خلک پر کاروبارونو تړلو مجبور شوی دي.
روټه دې ګران شو دا ټیکس دې کنه پاوام باندې ټیکس څه ته باندې اخلي دې په ذریعہ کنه تا ګیس ګران ک بجلی دې ګران ک دال دې ګران ک چینی دې ګران ک دوايان دې ګران کی تاسو ګران نکل خدا ټیکس نه دې کنه کپڑا نن کارخانه دار ولې خپل کارخانه بندې نن د دکاندار لیونی چې خپل دکان پر جون جولای کې بندې او روټ ته روزي چې وفي.
د دې احتجاجانو نیوکی او ګیله د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له نوي حکومت څخه ده چې د کاروباري طبقې په وینا د ټیکسونو تر یو درانه بوج لاندې سر نیسي راپورته کولای. خو اوسنی حکومت بیا د دې پړه د تیر حکومتونو پر مالیاتي پالیسیو ور اچوي.
تاسو اوریدل نن په ټول پاکستان کې د تاجرانو په غږ د اضافي ټیکسونو او اقتصادي پالیسو پر ضد هړتال دی. د دې هړتال غږ د آل پاکستان انجمن تاجران ورکړو. نن د ملک په لویو ښارونو کې کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي. کاروبار وايي یو طرف ته پاکستان باید د پیسو نړیوالې ادارې نه د قرضو اخیستو لپاره دایوي شرطونه پوره کړي او بل طرف ته تاجران دي. دوی وايي حکومت تاجران او کارخانه دار په اعتماد کې نه دي اخیستي نو اوس یې نتیجه د مظاهرو په شکل کې ښکاره کیږي. حکومت وايي د اقتصادي ستونزو هواري لپاره نه یوازې نوې مالیه اخلي بلکې د ټیکسونو دایره کار هم پراخوي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله ورو
دا چې دی هړتالونو لوجه ملکی معیشت ته څومره نقصان رسیدلی شي او آیا دی هړتالونو لوجه تاجران به حکومت دې ته مجبوره کړي چې خپل فیصله واپس واخلي؟ خبریال او معاشي چارو پوه فدا محمد وایي،
د دې حکومت د غفلت د وجې حالات دا جوړ شو چې تاجر برادري وي دا ټول د آی ایم ایف شرایط دي، او چې وګوري نو د آی ایم ایف شرایط دي هغه ورته وایي چې تاسو به 700 ارب روپۍ زیات ټیکس راغونډوئ دې کال، او بیا پاکستان په معاشي توګه دومره کمزوري دي چې د آی ایم ایف شرایط به دې اوس مني، اوس د آی ایم ایف شرایط بنل او دغه بیا نو تاجر برادری دا هغه سره خبرې کول دا دوه داسې ایشوز دي چې په دې کې به یو بیلنس پیدا کړي. حکومت دا څه کړي دي چې فیصله وکړه او تاجر برادری شوه یا صنعتکار شو، هغه سره دې خبره وکړه چې دوی د خپل مشکلات دي وړاندې کړي چې هغه په اعتماد کې وایي نو دوی یک طرفه فیصله وکړي، یک طرفه فیصلې کړه نتیجه راځي یا تړونه کېږي دا تړونه ډېر غټ نقصان.
په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وایي د تاجرانو او صنعتکارانو د هړتال له وجې ملک ته هر ورځ د اربونو روپو نقصان رسی. که حکومت غواړي چې راتلونکي کال لپاره چې د ټیکس راغونډولو کومه شرط ټاکلې ده نو هغه تر لاسه کولو لپاره به ورته فوراً د هړتالونو ختمول وي. بلخوا د جولای په 12مه د اف بی آر چیرمین شبر زیدی په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل حکومت به داسې څه فیصله نه کوي چې لوجه ترې صنعتونو او یا تاجرانو ته نقصان ورسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای په قبایلی ضلعو کې کېدونکو انتخاباتو کې باید پوز بے طرفه پاتې شي او په دې عمل کې شامل نشي. پرون په پیښور کې خبری غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد به د جولای په 15مه په پیښور کې ملیان مارچ کوي، خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای همدغه اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوله چې انتخابات د پوز د څارنې لاندې وشي خو اوس یې مخالفت کوي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د حکومت ضد ملیان مارچ اعلان کړی دی. په پیښور کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل چې اپوزیشن ګوندونو د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه وې منلې او د دې پر ضد به په ټول هیواد کې د جولای په 15مه توره ورځ هم لمانځي. نوموړي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ چوکو لپاره کېدونکو انتخاباتو کې د فوز پر ځای کولو نیوکې وکړې.
پھر وہی پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ جی پولنگ اسٹیشن بوتھ کے اندر فوجی کھڑا ہو، بوتھ کے اندر فوجی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟
بیا هغه پالیسی خپل کړل شوې ده چې د پولنگ مرکز بوتھ دننه به فوجی ولاړ وي. درای چون کی ځای کې د فوجی و درولو مقصد څه ده؟ یوازې دا چې ووټ چون کې اغیز لاندې راشي، په بکسې به نظر ساتي، د ووټ په برچه به نظر ساتي. د تیر کال 15 جولای انتخاباتو پر مال څه شوی وو؟ هغه بیا د ګردانولو کوشش روان ده، ځکه موږ له فوج شکایت لرو. د تیر کال انتخاباتو کې د فوج توانایي کار ول شوی و، موږ پوز ته احترام لرو، باید هغوی په دې عمل کې شامل نشي.
اس قسم کے مجرمانہ عمل میں کم از کم فوج شامل نہ کرے.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کړه چې موجوده حکومت تر سوری لاندې منصفانه انتخابات ممکن ندي. خود خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی مشال اړې توویل په خوا به اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه کوله چې انتخابات د فوج د سارنې لاندې وشي، خو اوس یې مخالفت کوي.
بدقسمتی دا چې مولانا صاحب چې دی وخت کې د اسمبلی نه بهر دی، نو مشکل دا ده چې اوس هغه ځان چې ګوري چې هغه ما خو سیاست ختم شو، نو اوس هغه ته ټوله تیاره تیاره ښکاري. باقی پاتې شو د فوج خبره، ګوره زموږ اداره ده، همدغه یو اداره پاتې ده په پاکستان کې. بدقسمتی نه اوس پورې که تاسو ګوره سیلاب راځي، زلزله راځي، چرته سخت وخت راځي، نو فوج ورسره ولاړي. که دهشتګردي نو هم فوج لګیا دی هغې خلاف جنګي. اوس دا ډیمانډ به همیشه د اپوزیشن طرف نه راتلو چې انتخابات فوج کې نگرانی میں کرائے جائیں. نن موږ پخپله لګیا یو، نو دې ځکه چې اب فیر اینڈ فری الیکشن.
شوکت یوسفزئی ویل د اپوزیشن ګوندونو فشار لاندې به نه راځي او په قبایلي علاقو کې به د فوج د سار لاندې منصفانه انتخابات یقیني کوي. خو په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای په قبایلي ضلعو کې کېدونکو انتخاباتو په اړه د اپوزیشن ګوندونو اندېښنې پر ځای دي.
د مولانا صاحب د خبرې مقصد یوازې دا نه دی چې په دغه علاقو کې چې فوج کم دی هغه صرف په پولنګ سټېشن او یا د پولنګ سټېشن بهر وي، بلکې اپوزیشن ګوندونه دا ګڼي چې د انتخاباتو نه مخکې کم مخکې کول وروسته کول کېږي، نو په هغه کې هم دغه ځواکونه چې دي نو هغه کار لري. د دې خبرې مقصد دغه هم دی او په هغه ورځ باندې چې کوم په انتخاباتو کې بعد د پولنګ سټېشن او دن نو بار فوج ولاړ وي نو په هغه باندې هم کوي. بالکل دا اندازه یا دا مطالبه چې د اپوزیشن ګوندونه دا بالکل په ځای باندې ښکاري.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو انتخابات د فوج په نگرانۍ کې د کولو لپاره نوټیفیکیشن د جون په 28 جاري کړی وو. په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی 1400 چوکو لپاره د جولای په 6 انتخابات کیږي.
د پاکستان وکیلانو نن مازیګر په پېښور کې د مختلفو صوبو د وکیلانو کنونشن رابلل دي. په دې لړ کې پرون په یو خبري غونډه کې د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د دې مقصد په پاکستان کې د عدلیه د ازادۍ په بیلابیلو اړخونو خبرې کول دي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د پاکستان د وکیلانو لخوا په پېښور کې نن د عدلیې د ازادۍ لپاره یو لویه غونډه رابللې شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا د وکیلانو په شمول د نورو صوبو وکیلان هم ګډون کوي. په دغه اړه د خبري غونډې وروسته د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل:
من خو زه خپل د قاضي فیض صاحب پیژنم، ورسره پېښې مې شوې دي، د هغه فیصلې مې کتلې دي. دوی داسې ډېر انډیپندنت جمہوریت پارا او دے آزاد عدلیہ پارا کچھ عدلیہ آزاد نشی آزاد ججان پدی کی پاتے نشی دا مستقبل اگر امید نہ اگر نہ پورا کی جمہوری وطن سرا، دا جمہوری معاشرے سرا، دا آزاد عدلیہ سرا، دا آئین دی بالا دستے سرا تر دی.
دا پاکستان بار کونسل زینی غړو مشال ریډیو ته وویل چې دا هیواد دا ثبات او سلامتی لپاره آزاد عدلیہ ډیره ضروری ده او په دې غونډه کې به وکیلان موجوده وخت کې عدلیہ ته د ورپیخو ستونزو په اړه خبرې کوي.
کنونشن دا ټول پاکستان کنونشن دی، د دې فیصله پاکستان ایکشن کمیټی آف وکلا په اسلام آباد کې په جائنٹ میٹنگ کې کړې وا او دا کنونشن یوازې د سپریم کورٹ کې د ریفرنسز خلاف نه ده، بلکې ملک کې موجوده چې کوم صورتحال روان دی هغه ته د وکلا په دې نظر ګوري چې دا د پاکستان د سلامتی سوال دی، نو دې باندې ډیټیل سره خبره کیږي.
په پېښور کې به نن مازیګر د وکیلانو دا مهمه غونډه ترسره کیږي او په دې غونډه کې د ګډون لپاره د سپریم کورٹ بار اسوسییشن په شمول د نورو صوبو سینیئر وکیلانو ته بلنه ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې د صوبې په یو شمېر سیمو کې د سیلابونو خبرداری ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په چترال او کلام کې د سیلابونو او کمرو ښویېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل فرخنده صدرا کوي.
د موسمیاتو د محکمې د پېښور څانګې مشر سید مشتاق علي شاوای د تودوخې د درجې د لوړېدو یا درجې حرارت زیاتېدو له وجې په غرونو کې د واورو ویلې کېدل پیل شوي دي چې ورسره د سیلابونو امکان شته.
اصل کې داسې ده چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده. ټمپریچر نارمل نه 2-3 ډیګري هر ځای کې، چترال کې، سوات کې، هر ځای کې تقریبا سیوا روان دي. که تاسو ګورئ نو اپر دیر کې، کوهستان کې یو واقع وشوه، بیا ابل مټلتان کې ابل شپه سلائڈنگ والا واقع شوا، تکن چترال کی تاس ہو گو رہی نو التم آگا گلاف والا یو واقع شوا، نو ولی چی دیر آروان افتا کی چانس اشتا چی باران موشی اور سرا دی ٹمپریچر پوزا دا واری چی دی دا ہم دا شیوی دی دی ویلی کی دل گی نارمال دا زیاد شیوی دی نو ہی پوزا مونگا تی آگئی گانے ابو راتلو دیر چانسی زی نو آگئی دی پارا مونگا بارنگی شو کھڑی دی.
د تیرګل پورس د چترال په ګولن سیمه کې سیلابي اوبو په ګڼو کلو کې خلکو ته تاوانونه ورسول او د تیر زیارت پورس د کالام په مټلتان سیمه کې په یو کور د کمر خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان مړه شول. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ڈی ایم ای ډایریکټر جنرل پرویز خان وای د صوبې د موسمیاتو محکمې ورسره د ممکنه سیلابي بارانونو او سیلابونو په اړه معلومات شریک کړي دي.
نو پی ڈی ایم ای چې دا بالکل یو سنټرل پوینټ دی ڈسٹرکټ ګورنمنٹ پروینشل ګورنمنٹ صوبائی محکمې چې کوم دي په دې کې موږ آرمی سره آرمی هم زموږ په لایزان باندې زموږ پر پولیسر باندې ریسپوند کوي. د چترال د واقعي چې کوم شو نه ټول د پی ڈی ایم ای پر سرپرستۍ کې او سرکړدګۍ کې وشو چې بیا موږ د ان ڈی ایم ای نه او د پاکستان آرمی نه موږ هلیکاپټرې راوختي هلته کې مطلب چې کوم ډاکټرانو ضرورت وو کوم هلته کې بیمارانو کوم ماشومانو هغه سیفلی کته راکوزول هغوی ته خوراکي شیونه رسول دا موږ فوري طور باندې وکړل.
بلخوا په سوات کې د پرمختیايي چارو کارپوه شوکت شرر وایي اکثره حکومت په سیمه کې د ممکنه سیلابونو په اړه هیڅ منصوبه بندي نه کوي.
2010 د سیلاب نتوستو په دې کې یو احساس تا خو په دې کې هغه اویرنس لاب نشته او په کلام کې پیښه وشوه دلته کې د سیند په غاړه باندې ځای په ځای باندې دغه واوختل دا سیلابي اوبه او د سیلاب څه کال به یې هم لکه وارنینګ هم شوی دی او خلک لکه الټ خو دی موږ دلته کې په خیبر پښتونخوا کې هم په پوره پاکستان کې هم پلاننګ نشته چې موږ د کلایمټ چینج یا په حساب باندې د لینډ یوز ځینې پلاننګ وکړي او حکومت لا اوس هم څه پلاننګ.
د کلام د یوزای هوټل مشر نوید احمد وای اکثرا د سیلابونو ورستو خلک هم پر هغه زینو بیا خپل کورونه او دکانونه جوړ کړي ځکه چې څوک خپل زینو پر خودل نه غواړي.
د پاکستان ګورنمنټ طرف نه خو سایبر نسوم نشته کوم د اوبرال خپل ځای واپس پریدي واپس خپل حدود تلل شي بیا سبا ورځ دغه کسان بیا راشي خپل ځای دوباره باد کړي نه دلته نه پکار.
بلخوا د پیښور پوهنتون د ماحولیاتي علومو استاد ډاکټر بشرا خان وای په ټولنه کې د ماحول د خوندي ساتلو لپاره هیڅ کار نه کیږي.
سرنګ په نوټ باندې دا هیمالایان گلیشیئر او چې کلم ټمپریچر زیاتیږي نو هغه سره څه کیږي چې هغه سره د هغه تیر زلزله د هغه هغه پیلاوي کې ډېر سره د ځنګلات کټایي دا ورسره لکه بیا دې سره مسله سی واقعي لګیا ده. دا خطر چې کومه دا موجوده ده او چې څنګه موږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلو هغه بیا هم راتلی شي.
د موسمیاتو د محکمې پیښور څانګې مشر سید مشتاق علي شاوای په چترا سوات بردیر کوهستان او دمانسری برسیمو ته د ممکنه سیلابونو په اړه خبرداري ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مخکې تر دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په پای کې واشنگتن ته لاړ شي د هیواد له امریکا، روس او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د مستقیمې خبرې وکړي. د افغانستان سولې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو اتفاق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید سر پیل شي. ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د امریکا، پاکستان، روسیه او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیمې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل سوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رواني جولای میاشتې په 22 نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگتن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالی مرستې قطع کړي دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9 پای ته ورسولې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکین کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلام مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیه او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې د واشنگتن واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د ازادي راډیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسېدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسېدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسېدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا به یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه نه کوي او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم ویلي وو چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یو کانفرانس کې په یو ثبت شوي ویډیو کې وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ماسپخین درې نیمې بجې اوښوې. لنډ خبرونه له فرخند اسد. په پاکستان کې د تاجرانو د تنظیمونو لخوا په بجټ کې د نوو لګول شو ټیکسونو او ګرانې پر ضد نن په ټول ملک کې کاربندیز او احتجاجونه دي. د دې هړتال اعلان د آل پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ د جولای په 12مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت وکړ. په خیبر پختونخوا، سند، پنجاب، بلوچستان او ګلګت بلتستان کې کاروباري مرکزونه بند دي او په بازارونو کې د ټیکسونو پر ضد بینرې لګول شوي دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د جولای په 15مه په پیښور کې د نوي مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه مومي، د دې پر ضد به د جولای په 15مه تور ورځ لمانځي. د پاکستان او هند پلاو ترمنځ خبري نن هم په اسلام آباد کې دوام لري. د پاکستان د سرکاري مطبوعاتو تر مخه دا خبري په اسلام آباد کې د سیمه ییز امنیت په اړه سیړنیزې ادارې ریجن پیس انسټیټیوټ په مرسته پیل شوې دي. د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف اپریدی ویلي وکیلانو نن مازیګر په پیښور کې یو لوی غونډه رابلل چې مقصد یې د عدلي د خپلواکۍ او د ځینو ججانو خلاف د مقدمو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرې کول دي. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ نړیوالو عسکرو په یو بیان کې ویلي د جولای په 14مه په دغه هیواد کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو شمیر 9 ته رسیدلی. امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دي اوربند او افغان حکومت سره نیک په نیغه خبرو ته راضي شي. د دغو څلورو واڼو هیوادونو استازو د جولای په 11مه او 12مه د چین په بیجینګ کې خبرې کړې دي. په جبل الطارق کې پولیس وایي د ایران د تیلو وړونکي کښتۍ د عملی څلور نیول شوي غړي په ضمانت خوشي شول. د دغه کښتۍ په اړه داسې شک کېږي چې د ایران تیل یې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف شام ته وړل. او د کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا د اتوار په ورځ د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ په لندن کې کیږي. لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په پونی ځخ پرونه سروې کې تاسو د ملکن له برېښنا شهزاد سره خبرې واورې. د دې پروګرام نه پس بل هفتوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو چې پامیر ساحل یې جوړوي. راځي چې دواړه خبرونه واورو.
پښتنه په همت سره ندی
سدي. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې لا مالکن نا برېښنا شهزاد میلمنه ده. برېښنا یو شاعره، هنرمند یا آرټیسټه، استاذه او فعاله ده. هغه د ملکن په یو ښوونځي کې ماشومانو ته زده کړې ورکوي او په پښتو ژبه کې ایم فل هم کوي. برېښنا او د هغې د کور نور غړي لکه خویندې وروڼه د هنر له میدان سره تړلي دي او له خپل کوره هنر کور نه دغه فعالیتونه پر مخ بوزي. ورته ستړي مشه وایو. السلام علیکم برېښنا.
وعلیکم السلام. ډېر مننه اباد صاحب، ډېر مننه چې تاسو مونږ یاد کړو داسې په خپل پروګرامونو کې مونږ له وخت راکړې.
اوریدونکو مخ کے سو کلونا مخ کے خبر کول نو هغه وخت عمر کافی کم و سم کم دی خو فعالیتونه زیات شي ودی نن و هغه فعالیتونه تک ته نه کو مخ کے تاسو کراچی کی اوسې ده کنه نو ولې ملکن ته واپس را
اصل کې څه چره نزو خپل مشرور ننګیال سرپاتی کې کم ننګیال سر دی وا هم دې زیات خوش شاعر دی زما چې سم د زما پر تکي غنو پدې کې د او دې زیات لاس دی نو هغه چې دی نو هغه تل کې جواب و نو زما غي سرال تک راته پاتې کې دم بیا دا وی اسلام آباد ته بدلی شو بیا موږ شاته را نو هم زو بر سره را فلم هلت کې مو هم تقریبا یو درې سلور کال تیر کړل نو څنګه چې ما ته په کراچۍ کې ماحول ملاو شوه و لکه هلت کې هر میاشت کې جډس ادبي اجلاسونه کېدل نو ننګیال بزه هر اجلاس لګوتلم پلاس کې به په نظم په غزل په افسانه تکل او د سنور سنفونه باندې تنقیدي او مذاکراتي غونډې کېدې کراچۍ کې دغه غونډو نه علاوه نور هم ډېر ښه ادبي ماحول و لکه پری گل چوک کې بده زړو کتابونو میله لګېدل لکه کم کتاب چې موږ په دکان کې په 300 روپے اخلو هغه به موږ ته په هغه ریګل چوک کې په 500 روپے او 100 روپے ملاو شو زما زیاتر هغه ریګل چوک ډیر زیات یادېږي او ډیر زیات مې خوښ و هر اتوار باندې به موږ ریګل چوک ته تلو او بل په آرټ کونسل کې به هم د آرټ ایگزیبیشن او د رنگارنګ پروګرامونه کېدل نو آرټ ایگزیبیشن له به هم موږ ډیر زیات په مینه باندې تلو زما چې تقریبا څومره د شاعرۍ سره دا تړو نو د طبیعت ساز شوې دي نو دا په کراچۍ کې بیا ډیر ښه پوخ شو ماحول خو تقریبا د مخکې نه بنده ته یې ځکه چې د ماحول نه مخکې خسته کیږي نه چې ماحول در په څنګه هم میسر یې هم هغه ماحول چې به ته هغه ماحول په شان مخ په وړاندې باندې دی اسلام آباد کې هم اجلاسونه به کېدل هغوی کې افکار سیب دي د هغوی هلې ځلې او منډې تړې ډېرې زیاتې ښه دي ځکه چې هغوی هر پروګرام ته به موږ رابللو نو هلته کې هم دغه ادبي هلې ځلې وړاندې روانې وې د ننګیال چې دی نو بس هغوی ریټایرمنټ واغستو ریټایر شول نو بیا موږ خپل کلي ته راغلو نو کلي کې پاتې
تاسو وې چې تاسو د ریګل چوک ډېر یادېږي آرټ ایگزیبیشن بچ کې دی هغه تاسو ته یادېږي نو هغه ماحول خو به بدل وو ملکن ست توپیر تاسو وینه ست فرق تاسو وینه په دغه ماحول کې تاسو چې اوس دغه تراغله س کمی محسوسه وای بیا دا کمی د ختمولو لپاره تاسو سهل زلشت
کمی خو ډیر زیات محسوسیږي ځکه چې د کلی او د خار په ماحول کې د زمکی او اسمان فرق وی حال ته خو یو دا خبر هم بچی ننګیال و ماستر و هغه به هر پروگرام له بوتلم کو ادبی پروگرام به وک د ایگزیبیشنز به وک د ماشومان پروگرام نه به هر پروگرام له مونږ تل پورا فیملی بتلو بیا چې کله مونږ راغ لل کلی تا نو کلی کې بیا یو خدای چې هغه په شان پروگرام نه کیږي نه یو کال یو نیم کال مخکې مونږ خپل باندې یو آرټ ایگزیبیشن ارینج کړی و نو تقریبا دلته کې هغه 15 کال بعد بیا دغه ایگزیبیشن وشو نو اوس هم مونږ پروګرام را جوړ کړی دی چې موسم لږ ښه شي نو یو بل هم آرټ ایگزیبیشن وکړو ځکه چې په کلي کې زیاتره دسي جنکۍ پکې هم شته او ماشومان الګان پکې هم شته چې هغه د آرټ سره ډېر زیات شوق لري او هغه ته ماحول میسر نه دی نو د هغه هغه کم صلاحیتونه چې نو هغه بس دنه واپس مړ شي واپس ختم شي مونږ دا کوشش دی چې دلته کې مونږ داسې آرټ پروګرامونه ارینج کړو د شعر او ادب پروګرامونه ارینج کړو چې دلته کې کم نوې کول چې دی چې په هغوی کې کم صلاحیتونه دي که د ادب سره تړلي دي که د رنګونو سره تړلي دي چې هغه بهر ته راوځي بیا دا خبره هم اهم ده چې مشاعرې هم دي نو هغه کې بیا ښځې ډېرې زیاتې کمې برخه اخیستې شي زیات نه زیات مونږ چې چېرته لاړ هم شو نو زما سره تقریبا درې یا څلور جنکۍ وي
سو هم دغه ذکر کوي کنه نو آیا کلی کې ستاسو دغه هلې ځلې چې دی هغې ته ښه هرکلی وشو او که نه بیا تاسو دغه هلې ځلې قبول شوې او که نه هغه اکسپټنس چې ورته وي که نه او بیا تاسو په دې کې څومره کامیاب شوي یا چې ځوان کول چې دی یا د ملکن ځوانان دي د کلي ځوانان دي څومره تاسو را جذب کړی دي د فن ته د هنر ته
ډېر کامیاب شوي خو نه یو خو بیا هم یو قدم د مونږ داسې پورته کړی دی چې هغه زموږ سره ډېر زیات ښه ماشومان راوتي دي چې هغه د شاعرۍ سره هم ډېر زیات شوق دی او رنګونو سره هم ډېر زیات شوق لري اوس کله چې مونږ تېر ایگزیبیشن کړی وو کال یو نیم کال وړاندې نو هغه کې زموږ سره یو داسې ماشوم دا وته هغه ټایم کې تقریبا هغه لسم جماعت کې که نه هم جماعت کې وو نو د هغه پینټینګس چې بیا مونږ لکه وکتل نو هغه کور کې نه هغوی ډېر زیات اسلامیک ماحول وو ځکه چې خو بیا دا خبرې چې په اسلام کې تصویر جوړول منلي نو کله چې بیا هغه په ایگزیبیشن کې کار وکړو نو هغه چې بیا زما روریانو کتو مونږ کتو نو هغه ډېر زیات د نور ماشومانو نه ډېر زیات مختلف و. خپل یو سوچ په هغه کې یو خپل تخلیقیت چې پکې موجود و. نو هغه بیا هغه مونږ بالکل لکه زما چې کوم روریان دی اتل دی نو هغه مجسمه ساز دی نو هغه بیا ریګولر د هغه سره کلاسز اغستل د هغه اگزیبیشن نه بعد. نو هغه ماشوم چې دی هغه ماشوم چې دی نو هغه نن دومره ښکلی کار کوي چې لکه یو غټ آرټسټ چې څنګه کار کوي بالکل بولډلی لاینس راکا زمونږ د پاره ډېر زیات ګټه ده. او دغه شان چې دی نو شاعري هم خپل چې شاعري پروګرامونه یې نو هغې کې کوم چې زما سره ریلیټډ کوم زما ملګري دي نو هغوی خو زیاتره داسې دي چې هغوی دې سره شوق نه لري خو بیا هم یو څو پکې داسې دي چې هغوی د شعر شاعري او د ادب سره شوق لري. نو هغې ته به ما ویل چې لکه تاسو صلاحیت شته در پکې بس بهر ته راوباسل دي یو لار ورله جوړې کړئ لار ورته ورکړئ چې هغه بهر ته راوځي. نو هغوی به اکثر په زور باندې ما ډېس پروګرامونه ته را وغوښتل مې خیر دي تاسو نیمې ګنټې له راشي په حت لراشي وګورئ صرف باقي ستاسو ښه خلا. نو هغوی به راغلل نو هغوی کې هم زموږ سره یو دوه درې ملګري دي سره وتې دي چې هغوی اوس باقاعده شعر لیکي.
ستاسو چې رور دی ننګیال یوسف زی نو هغوی ستاسو سره مرسته وکړه. تاسو وی چې تاسو له لاس در کوې نیولې هرې غونډې ته بوتلې ستاسو ډېره سرپرستی وکړه رهنمایي وکړه. هر کور کې کدا سی یو ننګیال یوسف زی نو تاسو څه فکر کوئ په پښتنو خویندو کې کسه صلاحیتونه یا به څومره روزي تاسو څه ګڼئ چې آیا د ننګیال یوسف زی په هر کور کې موجودګۍ ته ضرورت شته؟ او کله
ولې نه ولې نه ډېر زیات سخت ضرورت دی. زه خو زم زم چې کله هم چرته داسې په ریډیو باندې پروګرام یا مونږ چرته خپل مینس کې غونډې نو هغه چې زه بار بار دا وایم چې تاسو خپل خویندو له داسې کھلاو ذهن چې هغه لري نو تاسو ورسره هم بالکل د ملګرو په شان ته خبرې اترې کوي دا غي سره ګپ شپ لګوي چې دا غي کم صلاحیتونه دي چې هغه بهر ترا اوزي. لکه مونږ چې وګورو نو زمونږ خوښه چې سم به هم ملکو نه دي نو هغه زنانا او نارینا ډېر یو شانتي وګپ وګر باندې او تک هغه ترقی کوي. ته مونږ مسله دا دي چې مونږ کجنه فرض کا د کور نه بهر تر روزانه روزي او سکول ته ځي نو هم به د دنیا خبرې تماشري والا کوي چې دا ولې سکول ته ځي شاعري ولې کوي دا پینٹنگز ولی جوڑے او دا بیا خلق گوری خلق خبر ہی کہ دا ډېر زیات غلط خبر دا غلط سوچ دی. د دې سره اس هم نه کیږي چې لکه د یو زنانا आवाज دی ناری نه واوري نو سوچي او اوس خو دوم دا اویر نه راغلی دی. نو زه غواړم چې د ننګیال په شان کو په هر کور کې ضرورت ډېر زیات دی او که د ننګیال په شان رور په هر یو کور کې پیدا شي نو زمونږ کم د ادبی ماحول چې دی کم درنګونه ماحول چې دی نو هغه ډېر زر
بریخنا تاسو شاعر هم یې او خسته شاعری کوي نو مو یو خاص ودنه وکړو خواهش په ظاهر کو چې مونږ تک یو سو شعرونه خپل اواز کې سم
دا اوس ما یو نوې غزل لیکلې ده. ځان بنور پسمرا عذابونو کی ساتو ځان بنور پسمرا عذابونو کی ساتو خپل بچی تر سوب په ورونو کی ساتو وخت دی چې د وخت د خوش فهمونه را بهر شو وخت دی چې د وخت د خوش فهمونه را بهر شو ژوند بنور پسمره سرابونو کې ساتو وخت دی چې د دې غرزنګ پنر شملګری وخت دی چې د دې غرزنګ پنر شملګری خپل زمیر تر توبه زنجیرونو کې ساتو بل شیر دی چې وخت دی چې د وړانګې او سنا سره روان شو وخت دی چې د وړانګې او سنا سره روان شو ځان بسو په کور کې په قبرونو کې ساتو دا چې زمونږ مړ وجود یې بیرته را ژوندې کړو دا چې زمونږ مړ وجود یې بیرته را ژوندې کړو نر منظور پښتون به په نظمونو کې ساتو او مقصد چې بیا به متیاری د کتابونو نور کیږي بیا به متیاری د کتابونو نور کیږي پرک چې د برېښنا په غزلونو کې ساتو
ډېر مننه ډېر خسته شعرونه. برېښنا ساسو شاعري زیاتره په څه باندې لکه
زیاتره خو په روان سچویشن باندې کم حالات چې روان دي کم د ښځو مسایل چې دي کم مسلی چې خزو ته دی یا دا غوی باندې کم بندیزونه دی هغه ته چې کم خندان جوړیږي هغه باندې پکې زیاتره نظمونه شته ځینې پکې د خپل ځان سره تړلې مشته.
نو سه کتاب ما چاپ شوی دی او که څنګه وایا که نی چاپ شوی نو بیا سه اراده مشته چې کتاب م راشي؟
جی بالکل اراده خو لرم کتاب ملا نه دی چاپ شوی، اراده لرم چې ډېر زر خپل د څومره سیزونه چې مې لیکلي دي، نظمونه دي، غزلې دي، چې هغې له یو ترتیب ورکړم او د کتاب په شکل کې راغونډ کړم.
کوم میډیمز کې اوس هم تاسو پینټینګ کوئ لګیا یې؟ په هغې میدان کې ستاسو هلې ځلې په کوم حال کې دي؟
پینټینګ چلی نو زیاتره زه په کینوس باندې کوم، په اویل کلرس کې، غوړ رنگونه ورته موږ په پښتو کې وایو، کم چې د تیلو رنگونه دي په تیلو کې جوړېږي. هغې کې هم زیاتره چې کوم زموږ خپل ماحول چار چاپېر چې سره باندې زیاتره پکې هغه سیزونه مخې ته راځي، د ښځو باندې چې کوم بندیزونه لګولی شي هغه پکې زه هغه پینټینګ کې روباسم چې پته لګي چې خلکو ته چې او دا موږ دا چل کو خدا خبره نه ده. ول چې ایگزیبیشن یو په ایگزیبیشن کې موږ دا پینټینګ ډسپلی کو هغه خلک زموږ د معاشرے ټول خلک دا شی هغه وګوري، نو واقعي دې طرف ته راوي سوچ لاړ شي چې او بالکل دا خو ټیک خبره نه ده چې موږ کم وایو چې خویندې زنانه چې دي نو هغوی د بهر ته نه ځي، هغوی د خپل ځان ده چې کوم د هغوی سوچ دی یا د هغوی کومه خوښه ده، کوم د خوښې جواب یې دی چې هغې ته موږ هغه نه پرېږدو. بیا موږ یو یو بنده چې دی نو هغه آرټسټ جوړېدل غواړي او هغه په زور باندې موږ هغه باندې ډاکټرۍ سبق وایو، نو هغه خو به نه هغه آرټسټ به تیم پاتې شي او هغه ډاکټري به هم ونه کړي. دا یو مثبت سوچ دی چې دا په کار دی چې زموږ په معاشره کې راشي چې هغې دا محسوس کړي چې او چې دا زما د بچې کوم طرف ته تلل غواړي، دته زه په خپله دا ټولې لارې سمې کوم چې په دې کې ستان کومه لاره خوښه ده، بچې ته په دغې لارې باندې لاړ شي، زه ستا مرسته کوم.
او برېښنا د دې سره سره تاسو یو ښوونکي هم یو استاد هم یا نو هغه کې ستاسو په غاړه څه ذمہواري دي، څه سبق خایې ماشومانو؟
زه په انګلیش میډیم سکول کې یم، نو هلته کې خو پښتو شته نه، هلته کې بس انګلیش او اردو ده. نو زه اردو بڑو ته اردو کلاسونه اخلم او د آرټ کلاسونه ورسره اخلم. نو زما خپل سوچ دا دی چې کله موږ یو ماشوم راځي یو زده کړه کوي، نو موږ له دا نه ده په کار چې موږ صرف کتاب را واخلو، د کتاب کې چې کوم څیز ورکړی شوی دی همدغه موږ ماشوم ته وښیو، همدغه ورته رټکو، همدغه ورته زده کړو. دا بالکل غلط کار دی. د هغې سره سره د ټولو نه لویه خبره چې ده نو هغه په کار دی چې موږ د ماشومانو کم سوچ چې دی، د هغوی کم ذهن چې دی، کم اخلاق چې دی، چې په هغې باندې یو استاد کار وکړي.
په مستقبل کې هم څه پلان دی؟
بل دا سوچ لرم چې زموږ معاشره کې چې دی نو کم د آرټ کتابونه چې وي دا هغه بالکل نه وي. تو دا وایم چې را روان وخت کې زه د آرټ لپاره یو سکول هم جوړ کړم چې هغې کې ماشومان راځي او هغې کې د آرټ زده کړه کوي. بیا د هغې سره یو وړه شان لایبرری چې هغې کې صرف او صرف د آرټ کتابونه وي.
مننه برېښنا شهزاد تاسو سره خبرو ډېر خوند کو، کور مو ودان.
ډېر
مننه اوریدونکو د ساسنه هم مننه. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. ما ته اجازه راکړئ، د خدای په امان. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي. نن په پرونه کې اوره چې آیا انټرنیټي شبکې او اپلیکیشنونه تنظیمې دي یا کنټرولې دي شي او کنه. په خبرونه کې د سپین، تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه هم اوره، او خبر بچي چې میندې او پلرونه څنګه کولی شي چې خپل بچي پر انټرنیټ له سختریزه او جنایي ډلو څخه وژغوري. خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده.
ځوانان پر انټرنیټ له سختریزه او جنایتونو څنګه وژغورل کېدای شي؟ د ټولنیزو شبکو تنظیم څه ګټې یا تاوانونه لرلی شي؟ حکومتونه نوې ټولنیزې شبکې کنټرولولی شي او که څنګه؟ آیا دولتونو او امنیتي ادارو د ټولنیزو شبکو د تنظیمولو په نوم مخالفان په نښه کړي او که نه؟ آیا د ټولنیزو شبکو کنټرول د بیان ازادۍ ته ګواښ پېښولی شي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونه کې در ځوابوو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکی او سختریزی
اوریدونکو د ټولنیزو شبکې او سختریزي د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو اوریدل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو شبکو درواغ خبرونه او جعلي معلومات خپریږي. خو د ګرد نړۍ پر کچ فیسبوک او ټویټر د جعلي پاڼو ضد اقدامات هم کړي.
د غاسو کلونه څو وارې ټویټر د هڅه وکړه، فیسبوک هڅه وکړه چې بعضي اکاونټونه چې نامعلومه دي هغه بند کړي.
البته پوهان ګڼي چې ناسم معلومات خپرېدل درواغ او د سختریزي افکارو تبلیغ د فیسبوک یا ټویټر قصور نه دی.
ختمولو لپاره چې د ټولو سیمه ده نو کتا سو کنی چې کوم نه فیسبوک او ټوئیټر سایټونه دي دا غي غلطی خونه ده
شنون کو پاند پر ټول نیوز رسنیو جالي معلومات او د سهدری ځ افکار او تر ټول لوی غیز پر ځوانانو وی
هغه ځوانان چې د پوهې کچه کم وی احساساتي دا وی غولونه آسان دي
د پوهانو پاند په افغانستان کې هم سهدری ځ ډلو پر ټول نیوز شبکو د فراخ فعالیت لاري ځوانان په ټکه کړي غولوي او بیا یې خپل لیکو ته جذبوي پوهان راتا پتیر خبرونه کې ویل چې پتیر پنځو کلونو کې ټولنیز شبکې خورا بدلې شوې دي او داسې نوې شبکې پیدا شوې چې نشي تنظیمېدای
اوس یوازې ټویټر یا داسې نورې پاڼې نه دي چې سختدریزي ورڅخه ګټه پورته کوي او خلک له ځان سره یو ځای کوي ځوانان او ډېرې سختدریزي اوس پر هغو ځایونو کې فعال دي چې موږ ورته په اصطلاح کې خړ انټرنیټ وایو دا داسې شبکې دي چې پټې وي معلومات پکې هیڅ ځای نه ذخیره کیږي سارل کې دې نشي
څېړونکي وایي په افغانستان او جګړه ځپلو هیوادونو کې د ټولنیزو شبکو د څار یا تنظیم نظام نشته
اساسي ستونزه دا ده چې د پسته جنگ ممالک چې دي دي کې اکثر اوقات داسې د ریګولیټری باډیان یا د څار باید ولري په مدواتو باندې قوه نه وي
البته نور غني چې نوې شبکې ډېرې پیچلې دي او کنټرول یې ګران دی
اوس د نوو ټولنیزو شبکو د نه تنظیمېدونکو او خورا آزاد پلیټ فارمونو په توګه د پخوانو ټولنیزو شبکو ځای نیولی دی نو ډېره ګرانه ده چې موږ یې د کنټرولولو لار عمومو یا څه چاره یې وکړو
نن په خپرونه کې اورئ چې که د انټرنیټي شبکو کنټرول ګران دی نو ځوانان او تر اتلسو کلونو کم عمر لرونکي څنګه له سختدریځ او جنایي افکارو او کړیو ساتل کېدی شي اوریدونکو موږ په تېره خپرونه کې لږ د خړ انټرنیټ په اړه وغږیدو نن یې په اړه باندې لږ نور تفصیل درکوو د انټرنیټي شبکو درې قسمونه دي یو ته سپین بل ته تور او بل ته خړ ویل کیږي سپین شبکې هغه دي چې په ګرد نړۍ کې قانوني دي او په زیاتره هیوادونو کې کاریږي له ګوګل واخله تر بیلابیلو وپاڼو پورې زیاتره شبکې د سپین یعنی قانوني انټرنیټ برخه دي فیسبوک ټویټر انسټاګرام یوټیوب ډیلی موشن او داسې نور یې څو بیلګې دي واتس اپ وایبر ټیلیګرام سیګنل وغیرہ د موبایل ټلیفون اپلیکیشنونه دي چې قانوني دي او خلک یې د رابطو لپاره کاروي دا سمه ده چې په ځینو هیوادونو لکه چین او روسیه کې پر ځینو ټولنیزو شبکو محدودیتونه یا بشپړ بندیز دی خو دا شبکې قانوني ځکه دي چې د نړیوالو انټرنیټي قوانینو پابندي کوي دویم ډول انټرنیټي شبکې د تور انټرنیټ برخه دي چې ناقانونه دي پر دې پاڼو خلک خپل پیژندګلوي نخي او په بینومه توګه یې کاروي پر تور انټرنیټ زیاتره کاروبارونه ناقانونه وي د مثال په توګه ځینې تور انټرنیټ و پانی د نشئی موادو د خرڅلاو کاروبار کوي او چلون کې په بیلابلو هیوادونو کې وسی او شبکې جوړې کړې دي تورې انټرنیټي شبکې پر ګوګل یا نورو و پانو نموندل کیږي او هر کس ورته لاسرسي هم نشي لرلای دریم ډول یې خړ انټرنیټ دی چې ضروری نه ده چې ناقانونه وي په تیره خبرونه کې راته د برانډایز پوهنتون څېړونکي او استاد یوټا کلاوسن ویلي ول چې پر خړ انټرنیټ هیڅ مواد نه ذخیره کیږي حکومتونه یې نشي څارلی یا تنظیمولی او کاروونکي ورباندې له ساتیری واخله تر ناقانونه کاروبارونو پورې هر څه کولی شي دلته که موږ د ټیلیګرام مثال ورکړو نو مناسب دی ټیلیګرام د رابطو یو اپلیکیشن دی چې خلک یې موبایل ته ښکته کوي دا یو قانوني اپلیکیشن دی او هیوادونو ورباندې بندیز نه دی لګولی خو ټیلیګرام کې بیلابیل چینلونه دي چې ځینې اشخاص یې کنټرولوي دا داسې ده لکه د فیسبوک په پاڼو یا ګروپونو کې منتظمین چې هر څه کنټرولولی شي شنونکي جیمز ویلن د 2013 زیږیز کال د اګست پر 9 پر میډیم مو پاڼه یې ولیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د خړ انټرنیټي شبکو چلونکي اصلا د خلکو د افکارو بدلولو هڅې کوي د ده په خبره په امریکا کې ځینې سختدریځه خلاصي له دې شبکو ګټه اخلي خپل نظر ورباندې خپروي او پوره هڅه کوي چې د پاڼې یا شبکې تعقیبونکي تر خپل اغیز لاندې راولي د یوټا کلاوسن په خبره همدا د ټیلیګرام بیلابیل چینلونو ول چې د اسلامي دولت ډلې غړو کارول او خلک یې خپل لیکو ته جذبول د نوموړي په اند ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د خلکو ازادۍ د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره مهمې دي بلکې ورسره د بدۍ یو قوت په توګه هم جوتې شوې دي
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د بدۍ یو ځواک دی بلکې خورا مهمه هم دي ځکه چې دا د معلوماتو د خبرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادله لار ده زما په فکر مونږ باید پر دې پوه شو چې دا دواړه یعنی ښه او بد له یو بل سره تړلي دي او مونږ یې سره نشو بیلولی.
نو آیا پر داسې شبکو بندیز لګیدلی شي چې ځوانان سخت دریځ کوي یا جنایي کړیو ته وربولي او کڅنګه؟ یوټا کلاوسن وایي ریاست یوازې په بشپړه توګه انټرنیټ بندولی شي خو دا شبکې نشي تړلی.
نه، ریاست اصلا د ټلیګرام په څیر شبکې نشي تنظیمولی. داسې نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ورباندې نه رسي. حکومتونه یې د تنظیمولو پوره وړتیا نه لري، خو حکومتونه دا کولی شي چې پر انټرنیټ بشپړ بندیز ولګوي. البته دا ناممکنه ده.
نو په داسې حالت کې چې انټرنیټي شبکې نشي تنظیمېدی یا کنټرولېدی، کارونکي او د ماشومانو ځوانانو مور او پلار باید څه وکړي؟ په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادیو لپاره کارکوونکي ادارې بولو بھی یو مشر او د ټولنیزو رسنیو فعال اسامه خلجی وایي، لومړی خو پر انټرنیټ خپرېدونکي ټول معلومات د باور وړ نه وي. په لومړي قدم کې باید کارونکي له جعلي او درواغو معلوماتو ځان وژغوري.
هر څه ته لږ شانتي شک په نظر کتل پکار دی. که بلکې دا څنګه ته خبر ښکاري چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده، نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی دا که صرف چې دې پانی نه موږ ته دا خبره را روانه ده. دا نه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي، موږ دا غي پانی چا کولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړی دا یا نه. موږ یې نه تپوسم کولی شو، ځکه چې په سوشل میډیا باندې موږ ته دا اختیار دی چې چا سره موږ خبره کولی شو، هغه نه صفائی غوښتی شو. دې نه علاوه بیا موږ دام کتی شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي پانی موږ وګورو، ځکه چې هغه کې چې دی ټول دا صحافیان ناستی کم چې کار هم دا دی چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. اور دین علاوه بیا موږ ته دام کتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دی موږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دی. اکثر داسې کیږي چې درې کال یا پنځه کال زوړ خبر و چې دی اوس څوک شیر کی، خلکو ته دا خیالي چې دا چې دی څه نوې خبره ده اوس څه شوې ده، حالانکه هغه زړه خبره.
خلجی وایي د میندو او پلرونو ذمہواري ده چې خپل ماشومان هر وخت وڅاري او د انټرنیټ یا موبایل کارولو لپاره یو خاص وخت ورته وټاکي. دا وایي یوازې سخت دریځي نه دي، بلکې پر ټولنیزو شبکو ګڼ خلک ماشومان ځوروي او ورپورې خندي کوي، ملنډې وهي چې دا د ماشومانو پر نفسیاتي یا رواني حالت ناسم اثر لري.
اتلس کالو عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالي انټرنیټ نه باندې چې د مور پلار یا د کور کې چې څوک د غي مشران دي یا استادان دي یا څوک هم دي هغه ته پکار دي چې لږ ډېر هغه ګوري چې د ماشومان چې د سکهي زکه ماشومان ته ډېر مختلف قسم ته مسلې راتلی شي په انټرنیټ باندې. مور پلار ته پکار ده چې هر وخت کمپیوټر او موبایل ماشومانو ته نه پرېږدي، ورځ کې چې دی یو یا دوه غنټه سیټ کی چې دی کې وته دا استعمالول شي. هغه هم چې دی کمپیوټر کې استعمال نه داسې کمرې کې چې چېرته مشران هم ورسره ناست دي چې هغې ته غلط کار داسې ونه کړي. مشران هم چې دا ریډیو اوري لګیا دي ته دا پته پکار ده چې هغه ماشومان هم پوهېږي چې هر شی په انټرنیټ باندې باندې تاسو چې دی یقین مه کوئ
د ټولنیزو شبکو فعال اسامه خلجی زیاتوي چې یوازې ځوانان نه، بلکې د هر عمر خلک باید دا پام وکړي چې یوازې لیکلي مطالب درواغ نشي کېدای، بلکې انځورونه او ویډیوګانې هم درواغ او جعلي کېدای شي.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلومه موږ ته چې موږ چې د احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبرې باندې یقین نه کوو. او که ویډیوګانې هغه کې موږ ته دا ته پکار دی چې ویډیوګانو کې اکثر خلک چې دی هغه دروغ نو شیزونه ټیکنالوژي او کمپیوټر د ذریعه چې تاسو کافی اواز هم بدلول شي، تصویر هم بدلول شي، نو داسې مسلې هم راتلی شي. خو بیا دې کې دا هم ده چې بیا موږ رښتیا نو سیزونو باندې اکثر شک کوو، نو دا مسله مې راځي. نو دې ته په لږ شانته محنت کول پکار ده چې کوم مواد ملاویږي په سوشل میډیا باندې موږ احتیاط سره وګورو، لږ شانته تفشیش وکړو، دې نه مخکې چې موږ هغه باندې بالکل یکدم یقین وکړو.
د برانډایز پوهنتون استاد یوټا کلاوسن وای دا سمه ده چې ټولنیزې شبکې کنټرول لیدای نشي، خو په کارونه کې احتیاط اړین دی. نوموړی لدې کبله هم نه غواړي چې حکومتونه ټولنیزې رسنۍ تنظیم کړي چې په وینا یې ځینې حکومتونه د تنظیم او څار په نوم د بیان پر ازادۍ بندیزونه لګوي او خپل مخالف فعالان په نښه کوي.
موږ لیدلی چې دولتونو، امنیتي ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي. حکومتونه هم همداراز له دې شبکو څخه د حکومت مخالفینو او فعالانو په اړه د معلوماتو غونډولو وسیلو په توګه هم کار اخیستی. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو طالبانو پاړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمه یې ور باندې چلولې دي.
اوریدونکو، د ټولنیز شبکې او سخدریزي په نننۍ خبرونه کې مو درته د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات درکړل او خبر شوې چې ولې ریاستونه یا حکومتونه دا شبکې نشي تنظیمولی. په خبرونه کې مو د پوهانو دا اندېښنې هم واورېدې چې کله ناکله حکومتونه د تنظیم څار یا کنټرول په پلمه خپل مخالفان په نښه کوي او د بیان ازادي ګواښي. البته دوی ګڼي چې د انټرنیټي او ټولنیزو شبکو په کارولو کې احتیاط یوازینۍ لار ده چې خلک له سخت دریځ او جنایي ډلو څخه ژغورلی شي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا درسره یو. په مخه مو ښه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
سباون د ماشومانو د ستونزو بریاو حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسې اجمل سره.